السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې په دې وساتا خبرونه کې دروختیا وزیر وایي که د واکسین په تطبیق کې سرغړونه کیږي
تر ټولو نه جدي او قاطع دسپلیني برخورد مربوطه مسؤلینو سره به وشي
په کندز کې د کورونا وایرس مثبت پیښې زیاتې سوي
کورونا ډېره سخته ده ډېره سرخه ده ډېر خلک تلفات ته رسېږي
د طالبانو لاسته د تازه ورغلو سیمو ځینو اوسېدونکي د دغو سیمو د سقوط په اړه وایي
مرژوب له واوښتل ولسوالۍ تسلیم شول
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د نړۍ شتمن هېوادونه په نړۍ کې د چین د نفوذ د پراختیا د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي دو اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خبرونه په خبرونو پیلو سپی الله ستانکزی لولي
سلام د خبرونو سرټکی سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده د افغانستان پر رواني جګړې او راتلونکو هم بحث کیږي د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو خبرداري ورکړی چې که خلک همکاري ونه کړي کرونا بلا پسې وضعیت کړکېچن کړي او په چین کې د ګازو د نل لیکې د چاودنې له امله 12 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي خبرونه سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده دا د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو دیرشم رسمي غونډه ده په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي د ناټو په خپل منځي مسلو سربیره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکی هم تر بحث لاندې نیول کیږي د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کوي ولشی د ناتو سرمشری زدا سه وخت د جون 14 باندې ترسره کیږي چې دا سازمان له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 11 خپل سرتیری له افغانستان باسي او په دې ترتیب خپل شلکلن پوځي حضور پای ته رسوي د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونه کړي د کرونا دریمه څپه لا پسې خطرناکه کیدلای شي د دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو نن د کرونا د تازه پیښو او په وړاندې د اقداماتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل هغه د کرونا په قابو کولو کې د خلکو همکاري ډیره اړینه وبلله
د اضطرار د حالت نه وتلی متاسفانه لا هم به وضعیت تر دې نه کړکېچن سي خلکو نه غوښتنه دا ده چې د هغه وقایوي اهتماماتو په اړه پام وکړي لاس پرېمینځل ټولنیز واټن ساتل او ماسک اغوستلو سره ټولنه وساتي
خغلی مجرو ویل د همدې یوې ورستۍ اونۍ ارقام ښیي چې د کرونا په مثبتو پیښو او د مړینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او ورسره د ناروغانو لپاره د بسترونو د زیاتولو او د اکسیجن د تولید اړتیاوې هم زیاتې شوې افغانستان کې دمګړې نږدې 9000 کسان په کرونا اخته دي او له دې ډلې نږدې 3500 کسان مړه شوي دي په پکتیا کې یو نوی جوړیدونکی روغتون په بمونو نړول شوی دی د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل دغه روغتون تیره شپه په وسلوالو طالبانو د سید کرم په ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی دی دی وایي یاد روغتون د 70 میلیونه افغانیو په لګښت جوړېده او 40% بشپړې شوې وې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغو څرګندونو او تور په اړه څه نه دي ویلي د چین په یو هستوګن سیمه کې نن د غازو د پایپ لاین د چاودنې له امله 12 کسان وژل شوی او 9 نور ټپیان دي د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لپی خې ورسته د هوبای ولایت په شیان ښار کې 1.5 کسان په روغتون کې بستر شوی هم دي لا هم د ځینو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي حکومتي چارواکو ویلي ټپیانو ته د مرستې رسولو هڅې روانې دي خو د غازو د پایپ د چاودنې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوی دا پیښه د چین په شمال ختیځ بندر کې د 2014 کال د بمی چاودنې په څیر و چې له امله د غازو د ځمکې لاندې نل چاودلی و او 55 کسانی وژلی وو ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غښتنو ورسته د نړیوالو په منځګړتو په منګورنو خراباخ کې د ایښودل شوی ماینونو نقشه باکو ته وسپارله د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې خبرې د تایید ترڅنګ وویل چې د نقشې په بدل کې 15 ارمنیان چې په آذربایجان کې بندیانو خوشی کړي د ارمنستان له لوري آذربایجان ته په سپارل شوې نقشه کې د 9000 ایښودل شویو ماینونو ځایونه ښودل شوي دي د تیر کال د سپتمبر له 8 د نومبر تر 13 پورې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې آذری ځواکونو هغه سیمې بیرته ونیولې چې درې چیزې په خوا ارمنستان نیولې وې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هاید سوگا سره په کتنه کې د توکیو د اولمپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ خو په عین حال کې وویل په کار ده چې د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیایي تدابیر په پا پام کې ونیول شي د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم بایدن په بریتانیا کې د G7 ډلې د سرمشریزي په څنګ کې پرون د جاپان له صدر اعظم سره په خبرو کې وویل پر هغو امریکایي لوبغاړو ویاړي چې د توکیو د لوبو لپاره روزل شوي دي په 2020 کال کې د توکیو اولمپیک لوبې په نړۍ کې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله وځنډول شوي ټاکل شوی د جولای په درویشتمه نیټه دا لوبې په توکیو کې له دې سره سره پیل شي چې ډیر خلک ګاڼې جاپانی کمپنۍ او طبي کارکوونکي مخالف دي. او وروستی خبر دا چې روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسی چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه بد لک بانګینګ اور لونی پورن فلم ګټلې ده. رومانیایي فلم جوړونکي رادو جوت دغه فلم جوړ کړی. د دې تنزګوټي فلم کیسه په دې څرخي چې د ښوونځي د یوې ښوونکي لخوا د کوروالي په تړاو د شخصي لارښوونو یوه ویډیو انټرنیټ ته وځي. که څه هم د ښوونکي عزت له خطر سره مخ دی او د ښوونځي د شاګردانو کورنۍ پر انتقادونه کوي، خو له دې ټولو فشارونو سربېره نه غواړي چې له معلمۍ لاس واخلي. د برلین د فلمونو فستیوال دې فلم ته د طلایي ایوارډ ورکړی او تلپاتې هنري اثر یې بللی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه د راپورونو برخه تورزو روخته وزارت له څور ازنی ځند وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر دی بیا پایل خبر ورکوي. د روختیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. تفصیل په یو راپور کې
ورستربلی په افغانستان کې د کورونا او بعد دریم څپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغي د مخنیوي په موخه د واکسین ځنډول شوی بهیر بیا پیل کړی. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوی 2000 واکسین له کابل سربیره 14 ولایتونو ته استول شوی او تر سبا به ټولو دولتي روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د ښاغلي مجروح په خبره دا واکسین به 350,000 کسانو ته پیچکاری شي، خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیسته په دې ډله کې نه دي. خو د عامه روغتیا وزارت سرپرست د کورونا او بازد واکسین د ویش په برخه کې پرومتیا ټینګار کوي.
د واکسین د تطبیق په برخه کې خدای نه کرده عدم د شفافیت مثالونه شاهد وسو، تر ټولو نه جدي او قاطع ډیسپلیني برخورد د مربوطه مسؤلینو سره به وشي. په اوله دوره کې 1,000,000 واکسین په ډیر شفاف، مؤثر او هدفمند ډول تطبیق شو.
د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه د پاسه 650,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین پیچکاري شوی او د دې وړتیا شته چې په ورځنی ډول نږدې 1,500 کسانو ته نوی واکسین تطبیق شي. روغتیایي کارکوونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه، ښوونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکوونکي چې له خلکو سره زیات اړیکه کې دي او له 55 کلونو زیات عمر لرونکي په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاري کیږي. خو د چین لمرسته شوي واکسین سربیره حکومت له هند، متحده ایالاتو او د روغتیا نړیوال سازمان سره په خبرو بوخت دی څو خپل ټولو وګړو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین برابر کړي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر د اکسیجن د کمی ستونزه هم مخ په هواریدو بلل او ویل ژر به د کورونا لپاره په ځانګړي شوي روغتونونو کې له هغو دستګاو ګټه پورته شي چې د مصنوعي اکسیجن د تولید لپاره لګول شوي. وحید مجروح وویل د ولایتونو لخوا د یونیسف او آغا خان بنسټ لخوا برابر شوي دستګاوې ورسېدلې او ولایتونو ته یې لیږد هم پیل شوی، خو په کابل کې د کورونا لپاره ځانګړي شوي روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د تولید دستګاوې فعال شوي او ستونزه یې تر یوه حده حل کړې. له دې ټولو سره سره د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا دریمه څپه اوج کې ده او که د دوی سپارښتنو او د قرنطین په عمل کېدو کې ناغېړي وشي کړکیچن یا بحراني وضعیت به رامنځته شي چې مدیریت به د روغتیایي سکتور له توان پورته وي. ملخواتی رسلی ریسو ساتونو کې د کورونا وبا له امله په دغه هیواد کې 15 اتیا تنه مړ شوي او 1,590 نور پرې اخته شوي دي. په افغانستان کې د دې ویروس خپرېدو ترننه یو شپه ورس کې د مړو تر ټولو لوړ رسمي شمیر د چي سپتېږي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شوي ټولیز رسمي شمیر 1,945 او له دې ناروغۍ د مړ شوي او شمیر 3,612 ورسېد.
ومردل چې د روغتیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات سي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. د کندز د روغتیا ریاست چارواکي خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې هم د کورونا د درېمې څپې له پیل سره د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. تفصیل په یو راپور کې
د شل کلن عبدالمتین ناتو وشکلن ورور چې په کورونا وایرس کا کړ شوی اوس مهال د کندز په کووېټ 19 روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه سا اخلي. عبدالمتین د خپل د ورور د لاس ورکولو لویر جاړي او لخلګ غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د دې ورور په برخلیک اخته نشي.
ولس کاله کېږي ورور مسافر درې میاشتې راغلی دی، اته ویشت کلن دی، خدای مړ کېږي عمر نکلته تکلیف لري، دا به څه کوي او څه به څه وکړم.
یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېیمې څپې کې په کووډ 19 روغتون کې د روغتیایي خدمتونو کچه ښه شوې ده، ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي سا ورکولو په دستګاهو سنبال دی. 50 کلنه زلیخا چې له لسو ورځو راهیسې د کندز په کووډ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل:
یو زوی ما، یو مې سړی ده، یو مې زوی ده، مې دلې ورور زوی ده. حالات ډېر بد، او خدمت نه ټول مونږ راضي یاست، ډېر خدمت مونږ ته کوي. کورونا ډېره سخته ده، ډېره سرخه ده، ډېر خلک تلفات ته رسېږي، ډېره بده ده، ډېر خلک یې پښتوخون ته ورسول. هر څه چې دواګان ډاکتران کوشش کوي نه کېږي، هر څه چې کوي.
خو د یو شمیر کندوزیانو په خبره چې لا هم زیات شمیر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي، او له همدې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل:
زه غږ په ټولو مریضدارانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده، بابېزه یې مه ګڼئ، بې باکي مه ورسره کوئ، د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنا دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسته ورکوي، او هغه په مصاب کېږي، مریضانېږي، بېغوري به یې په همدا معنا وي چې دوی به خپل هم ځان مریضانوي او خپل کلیوال، خپل ګاونډ، خپل ټول وګړي به مصاب کوي.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه اونیو کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي، او له دې شمېر څخه له 60 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په کندوز کې اضافه دي، و د پڅنګ کې لیله الهم زمونږ پرسونل هم موجود دی، او مونږ کاملا چمتووالی لرو. زمونږ طبي تجهیزات الحمدلله د اول موج په نسبت منې په مراتبو زیات دي. الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه مخامخ شوي.
د کندوز د کووډ 19 روغتون د 50 تنو ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري، خو اوس مهال په دغه روغتون کې د ښځو او نارینهو په ګډون 350 تنه بستر دي. د کندوز د کووډ 19 روغتون مسؤل ډاکټر بریالی احساس وایي:
ولایت کندوز یکی از جمله ولایات، از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندوز ولایت یو له هغه شپارس ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیښې مخ په زیاتې دودي، ځکه په ډېرې کمې مودې کې موږ ډېر زیاتې مثبت پیښې ثبت کړي، او حتی په روغتون کې د بستر د ظرفیت کچه هم لوړه شوې ده. خو د لومړۍ څپې په پرتله موږ چمتووالی لرو، ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړ.
کندوز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په ډېرېدو دي. د کندوز د عامې روغتیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبتوي. دا هغه شمیر دی چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي، او ښایي رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د ځینو هغو ولسوالۍ اوسیدونکي چې تازه د طالبانو لاسته ورغلي وایي چې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځینې بې ځایه سوي او ځینې هم د جګړو له کبله له کورونو نسي وتلی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حاصلاتو د ټولولو وخت یې دی، خو د جګړو له کبله هر څه ورڅخه پاتې دي. تفصیل په یو راپور کې.
پروسته له هغه چې امریکا د روان زیږدیز کال د سپتمبر تر 23 نیټې پورې له افغانستان د خپل ځواکونو د وستلو اعلان وکړ، تاوتریخوالی ډیر او جګړې تیز شوې. د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په پرله پسې ډول ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. تازه راپورونه دا ښیي چې تېره شپه په فراه ولایت کې د پشترود او جوین، او په زابل ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. دا تر اوسه د حکومتي سرچینو لخوا نه دي تایید شوې. د سقوط شوی ولسوالۍ اوسیدونکي وای په سیمه کې د جګړو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د ولسوالۍ د سقوط لامل په خپل وخت افغان ځواکونو ته د مرستو نه رسیدل په ګوته کوي. د فرا د پشترود ولسوالۍ اوسیدونکی سید احمد
د پشترود ولسوالۍ د سقوط او د هغوی د مسلمان طالبان د لاس لوېدلو لوی لامل افغان امنیتي ځواکونو سره نه استخبارات مرسته وکړه، نه د دې په څنګ کې هوایي ځواک، ځمکني ځواک، ځمکني ملاتړ هم ونسو، هوایي ملاتړ هم ونسو. نو دوی مجبور سول چې ولسوالۍ پرېږدي او د دې په څنګ کې مرجوب له واوښتل ولسوالۍ تسلیم سول طالبانو ته.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ درې ورځې وړاندې د طالبانو لاس ته ورغله. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی صبغة الله صمیم یې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د اشکمش ولسوالۍ کابو یوه میاشت نه په دې خواته د طالبانو محاصره کې قرار درلوده. د دې ولسوالۍ محاصره دقیقا د کوچني اختر نه په دې خواته شروع شوه، یعنې هغه وخت چې د دولت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و. متاسفانه په دغه موده کې د نه د تخار محلي حکومت او نه هم مرکزي حکومت د ولسوالۍ ته توجه کوله او بالاخره په نتیجه کې د ولسوالۍ سقوط شوه.
د ارزګان او فاریاب د سقوط شوي ولسوالیو ځینې اوسیدونکي هم ورته نظر لري او وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د فاریاب د قیصر او دولت آباد، د غور د شهرک او تولک، د ارزګان د ګیزاب او چنارتو، د غزني د جغتو او د ابیبان، د بادغیس د سنگی آتش او جوان، د تخار د چاهاب او شکمش، د بدخشان د ارغنج خوا، د دایکنډي د پاتو، د سرپل د سوزمقله او د بلخ د زاري ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د موندنې د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو په بنسټ دي، خو کوم سیمه ییز رسمي مقام په رسمي ډول نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا څلوېښت ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې دېرش ولسوالۍ دوی نیولې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې طالبانو یوه ولسوالۍ هم نه ده نیولې، بلکې دوی په ځینو سیمو کې لنډمهالۍ تکتیکي شاته کړی. د دغه وزارت وین رحم الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په جدیت سره کار روان دی او ډیر ژر به تصفیه سي.
طالب یو ولسوالۍ ته سقوط نه ده ورکړی. په ځینو محدودو ساعتو کې موږ د خپلو خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره، د موږ ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره موږ موقتی شاتګ درلودلی دی، اما دا په دې معنا نه ده چې منګه دوباره د هغه د تصرف لپاره برنامه نه لرو. برنامه په جدیت سره روانه ده او ډیری ولایتونو ته زموږ تازه دمي ځواکونه واستول شول، اکمالات هم وشول. ډیر لري وخت کې نه، نو انشاءالله چې هغه ټول کې به زموږ عملیات دوباره ترسره کیږي او وضعیت به بیرته مثبت تغییر.
ښاغلی احمدي زیاته کړه چې په تیرو څو ورځو کې دوی د تخار د چاهاب ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس هلته چارنیز عملیات روان دي.
په بیلابیلو برخو کې مو د ناامنیو په اړه راپور واورید. اوس به دا واورې چې نن په کابل کې ورځپاڼو څه خبره کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي، سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا درېیمه څپه هره ورځ د خلکو ژوند اخلي او هره ورځ سلګونه پر دې ویروس اخته کیږي، خو د حکومت کمزوری مدیریت هغه څه دي چې اندېښنې راپورته کړي دي. مسیر ورځپاڼې د ټولو کړیو معلوماتو پر بنسټ لیکلي، روغتونونه د درملو، بسترو او اکسیجن له کمښت سره مخ دي. وضعیت ترینګلی دی، هره ورځ زرګونه مشکوکې پیښې ازمویل کیږي. د کورونا له امله د مړو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتیږي، خو عام روغتیا وزارت د خلکو یوازې د مرستې غوښتنه کوي او وایي د دوی سپارښتنې باید عملي کړی شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت مسؤلیت دی چې ستونزې پای ته ورسوي او د دې نړیوالې وبا د کنټرول لپاره جدي ګامونه پورته کړي. افغانستان ورځپاڼې هم په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پراخېدو ته په اشاره ټینګار کړی چې د عامې روغتیا وزارت له لورې نیول شوي تدابیر بسنه نه کوي او باید جدي اقدامات وشي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې ډیرو دولتي ادارو ته په لوړ شمېر خلک ورځي، اوس هم پرانیستي دي او عامه ځایونو کې لا هم قرنټین جدي نه نیول کیږي. ورځپاڼې لیکلي، د کورونا لومړۍ او درېیمې څپې په پرتله درېیمه څپه خورا ګواښونکې ده او که د خلکو له لورې دا ویروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه شي افغانستان به لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به کنټرولول ناممکن وي. او هیواد دولتي ورسپارنې ټینګار کړی چې د مکې له حرم دی د افغان سولې لپاره پورته شوی غږ بدرګه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان اسلامي علماو اعلان وکړ چې له دیني اړخه په افغانستان کې جګړه هیڅ شرعي دلیل نه لري او دا جګړه دې ژر تر ژره بنده شي. ورسپارنې په کابل کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر هغه څرګندونې هم راخیستې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو پر سازمان جی وی غږ کړی چې باید پاکستان کنټرول او په افغانستان کې د نیابتي جګړې دوام ته پرېنږدي. دغه پخوانی لوړ پوړي کاناډایي ډیپلوماټ ویلي چې جی او او ناټو سازمان باید پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله بندیزونه ولګوي او د اف ای ټی اف نړیوال تور نوملړ کې شامل شي. خراسانی له قول اندېښنه داده چې لا هم د مفتیانو په جامو کې پاکستان په افغانستان کې دا جګړه جهاد بولي. ورسپانی ټینګار کړی چې د کابې د دې کانفرنس پریکړې باید د نړیوال ملاتړ تر سیوري لاندې عملي شي او د ترهګرۍ اصلي ملاتړ خپله سزا وګوري.
برښنا شرکت وایي که څه هم په سالنګ کې د وارداتي برښنا د دوو ستنو د ویجړېدو له کبله د برښنا له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم د کورونا وایرس د درېیمې څپې شدید حالت ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید 19 ناروغۍ د تداوي روغتونونو ته 24 ساعته برښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویان سنگر نیازي ازادي راډیو ته ویل چې دوی د استوګنیزو سیمو د برښنا یوه برخه هم د اکسیجن تولیدي فابریکو ته ورکړې ده.
فعلاً په دغه دواړو پایو باندې زموږ د برېښنا شرکت د تخنیکي ټیم لخوا کار روان دی. چون سیمه غرنۍ سیمه ده نو هلته کار کول لږ وخت اړتیا لري، خو زموږ همکاران انشاءالله چې شپه ورځ کار کوي زه مطمئن یم چې دوی به وکولی شي په لسو ورځو کې یا دولسو ورځو کې دغه ستنې بیرته خپل اولي حالت ته راولي. د اوس لپاره له سالنګونو نه د وارداتي برېښنا یو مزه د کابل شبکې ته وصل شوی چې 150 میگاواټه برېښنا لیږدوي.
نیازی صاحب، اوس چې د برېښنا تولید کم شوی دی او د کورونا څپه هم په خپل هغه جدي حالت کې ده، نو دغه د اکسیجن د تولید فابریکې د دوی تولید به څنګه شي؟ ځکه د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې موجودې دي.
د کورونا ویروس د درېیمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کورونا ویروس د درملنې روغتونونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو منظم مهالویش له مخې د استوګنې سیمو د برېښنا د مصرف کوونکو یوه برخه برېښنا د اکسیجن تولیدی فابریکو ته ځانګړې کړې ده ترڅو له دې اړخه د ناروغانو ستونزه حل شي.
نیازی صاحب، د افغانستان د امنیتي بنسټونو سره د برېښنا پایو د خوندیتوب په اړه ستاسې خبرې چیرې ورسېدې؟
موږ څو ځله له امنیتي ارګانونو مشرانو سره غونډې کړې، هغوی ډاډ راکړی چې له دې وروسته به خپل ډېر تمرکز استخباراتي کارونه او همداراز کشفي موارد زیاتوي تر څو د افغانستان د خلکو د خونه نشي کولای چې بیا د برېښنا لیږدونکي ستنې ونړوي. هغوی په یو شمېر طرحو هم کار کوي، بېلابېلې طرحې دي چې هره طرحه خطره وه او د تطبیق وړ وه، نو په هغې باندې کار کوي، هغه به عملي کړي.
د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې له ناامنیو شکایت لري، وایي چې امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره خرابیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو د شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یو خبری کانفرنس پر مهال رسنیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ته په غځېدلو عامالو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او له خلکو یې غوښتي چې له دولتي ځایونو لیرې شي. د دې ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک صبیري وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو زیات منفي اغېز کړی.
ټول ولسوالۍ یا ټول ولس لار چې
محرومه ده په خانو ته نشي تلای د مواد کمبود لري واه هم سره پیدا ده لو کورونا دی باندې نشي وتلای
دی وای هغه خلک چې دولتي ځایونو ته په نږدې سیمو کې مشتي د وسلوالو له خبرداري ورسته نورو سیمو ته بي ځای شوی چې شمیري زرګونه کورنۍ ته رسیږي د پکتیا د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په زرومت کې زرګونه کورنۍ بي ځای شوی خو وای د اړمنو کورنۍ سره د مرستې او د دقیق شمیرو د راټولولو لپاره لومړنۍ سروې پیل شوې ده د زرومت ولسوالۍ یو بل قومي مشر عبدالمحمد رسنوی ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي او د دوی په تګ راتګ هم بندیز لګولی دوی وایي د زرمت ولسوالۍ اوسنی امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او په دې اړه شته اندېښنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړي خو په وینا یې د دولت اقدام ډېر وروسته او پس دی د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو پڅوالی د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دی
په زرمت کې خلک له کورونو نه ویستلي دي اما دقیق شمېر د کورونو نه ده معلوم تر دې دمه پورې د ملکي تلفاتو په اړه باندې تر اوسه موږ کوم ارقام نه لرو اما د دې په خاطر باندې ډېر احتیاط کوو د یو مسؤول حکومت په توګه باندې د مسجد مدرسې کورونو او د عامو وګړو د سر ساتنه هم زموږ فرض ده
خو یوازې زرمت نه بلکې د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې دواړه لورې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي د پکتیا والي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د یو شمېر کورونو دروازې ماتې کړې تر څو ترې د سنګر په توګه کار واخلي ولی همداراز وویل چې د میرزکی ولسوالۍ اړوند د کړکین خلو په سیمه کې له یوې پوستې سره یې وروسته له هغې اړیکه پرې شوه چې تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو برید وکړه او درنه جګړه رامنځته شوه د پکتیا ولی وایي د اړیکې د پرې کېدو له امله افغان لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یې یاده پوسته نیولې څلور څلوېښت سرتیري ژوندي نیولې اووه ټنګونه یې له منځه وړي او شپږ سرتیري یې وژلي دي مجاهد وایي په دې جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي مجاهد همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لویو عملیاتو د پیلولو په موخه په سیمه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دولتي ځایونو ته نږدې کورنۍ له کورونو ویستلې دي دی وایي په لویو لارو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه ځکه لګولي چې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف یې ماینونه پکې ځای پر ځای کړي دي نوموړی د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د ملکي خلکو د جړ شویو دروازو پاړه وویل چې له څېړنې وروسته به یاد معلومات له رسنیو سره شریک کړي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د نړۍ د او لویو صنعتونو مشرانو د پرمختیايي هیوادونو لپاره یو پلان چمتو کړی چې د چین د نفوذ په وړاندې یو موټی سي دوی ژمنه کړې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به د کورونا ضد واکسین شریکوي او له هغوی سره به په دې برخه کې مرسته کوي ملالۍ بشیر او نو تفصیل
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12مه نیټه وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له ډیموکراسیو یې وغوښتل چې د چین سیالي ته دی یو موټی سي د نړۍ د اوو اقتصادونو مشرانو په جی اوو غونډه کې د جون میاشتې په 12مه نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبرې وکړې دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیايي هیوادونو سره به د کورونا ویروس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغېز د مخنیوي په خاطر به له دغو هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي د بایدن د ادارې دوه لوړ پوړ چارواکو پرون وویل چې کاناډا برتانیا او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریځ ملاتړ کړی دی د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني ایټالیا او اروپایي ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریځ نیولو په اړه زړه نازړه دي امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14مه د غونډې په پای کې په یوه ګډ اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کښېښودل سي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته وویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی اووه غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یوه غونډه کړې. بایدن یوه ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره هم ولیدل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له چین سره مخالفت ډیر یاد نه کړ او همداراز یې د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیرې خبرې ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي ګاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیه د جرمني اتکا ډیره کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لاره پرانیزي. وروسته له هغه چې جرمني د یولس میلیارد ډالرو د پایپ لاین د پروژې برخه سو، د ناټو هیوادونو، امریکا او جرمني ترمنځ پر دې موضوع مخالفت رامنځته سوی. جی اووه متحدانو تر کورونا وبا وروسته د نړۍ د اقتصاد بیا پر پښو درولو په اړه هم خبرې وکړې. د پلان له مخې به دا هیوادونه له پرمختیایي هیوادونو سره مرسته وکړي چې اقتصاد یې بیرته پر پښو ودرېږي.
ازادي راډیو ته ورسې په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي. اوس څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اوري.
سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي، د ناټو په خپل منځي مسلو سربیره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکی هم تر بحث لاندې نیول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونه کړي، د کرونا درېمه څپه لا پسې خطرناکه کیدلای شي. د دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو نن د کرونا د تازه پیښو او په وړاندې د اقداماتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. هغه د کرونا په قابو کولو کې د خلکو همکاري ډیره اړینه وبلله. په پکتیا کې یو نوی جوړیدونکی روغتون په بمونو نړول شوی دی. د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل دغه روغتون تیره شپه په وسلوالو طالبانو د سید کرم په ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی دی. د وایي یاد روغتون د اووه اویا میلیونه افغانیو په لګښت جوړېده او چارې اویا سلنه بشپړې شوې وې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغو څرګندونو او تور په اړه څه نه دي ویلي. د چین په یو هستوګن سیمه کې نن د ګازو د پایپ لاین د چاودنې له امله دولس کسان وژل شوي او نه دېرش نور ټپیان دي. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګورنو خراباخ کې د ایښودل شویو ماینونو نقشه باکو ته وسپارله. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هاید سوگا سره په کتنه کې د توکیو د المپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ، خو په عین حال کې وویل په کار ده چې د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیايي تدابیر په پام کې ونیول شي. ټاکل شوي د جولای په درویشتمه نیټه دا لوبې په توکیو کې له سره سره پیل شي چې ډیر خلک ګاڼې جاپانی کمپنۍ او طبي کارکوونکي مخالف دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کندوز کې د فوټبال غوره لیکسیالې پیل شوې. د کندوز د فوټبال فدراسیون رئیس عبدالرشید سمدین نازدي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیالې د غوره لیک د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې سید جان پوهنتون، کندوز پوهنتون، جوانان عقاب، میوان، امید کندوز او واحدی لوبډلو ګډون کړی. د یادونې ده چې دا لیک نن پیل شو او لس اونۍ به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي په بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی وویل چې افغان لوبغاړو له تیرو څو میاشتو راهیسې تمرینات کړي او دغو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې د تکواندو په برخه کې فرزاد منصوري، د اتلانتیک په څنګه کې شاه محمود نبرد او کیمیا یوسفی، د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري او د نخي وشتلو په برخه کې محمدي شجاعي د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. دغه نړیوالو سیالیو ته درې افغان کټوالو هم لار پیدا کړی ده. د جودو په برخه کې نګارا شاهین، د بایسکل ځغلونې په برخه کې معصومه علي زاده او د تکواندو په برخه کې عبد الله صدیقي هغه درې افغان لوبغاړي دي چې د اولمپیک په دغه سیالیو کې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په درویشتمه نیټه د جاپان په توکیو کې ترسره شي. او د بنگلاديش پیوړی لوبغاړی شکیب الحسن 15 لکه بنگلاديشي ټاکه جریمه شو. د بنگلاديش کرکټ بورډ تیر شپه اعلان کړی چې شکیب الحسن د لوب پر مهال له اصول سره غړونه کړې چې د نقدي جریمې تر څنګ به په دریو لوبو کې د لوبېدو اجازه هم ونه لري. شکیب الحسن د بنگلاديش د کرکټ بورډ د ډایرکټر محمود سره لفظي شخړه کړې وه. د بنگلاديش کرکټ بورډ ویلي چې شکیب د جون په 4 هم د تمرین پر مهال له توپ اچون سره هم لانجه کړی و او دا یې دویم ځل و چې ستونزه یې جوړه کړي. حسن په 2019 کال کې هم د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د 2 کلونو لپاره لوبندي سره مخ و. هغه مهال شکیب په کرکټ کې په مالی فساد ښکېل بلل شوی و.
د اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سید انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان د سولې اړی شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي. شغلی خلیلی نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې افغان حکومت او طالبان دواړه باید د سولې د خبرو په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه سمه استفاده وکړي. نوموړی توافقي سوله د افغانستان په ګټه بولي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې دا مهال د سولې هڅې پڅې روانې دي. محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډه ته خبرې کولې وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وزي او له دغه فرصت څخه باید استفاده وشي. د په افغان حکومت او دغه شان په طالبانو غږ وکړ چې له دې فرصت نه باید استفاده وشي او خبرې د سولې تیز شي. محمد کریم خلیلی وویل چې دا فرصت ځکه ښه دی چې د افغان سولې نه دا مهال ټول نړۍ ملاتړ کوي. د ویل چې غیر د سولې له خبرو چې د افغانستان ستونزه حلولی شي جنگ د حل لار نه ده او بل حل لار هم دای ورته نه ویني. خو محمد کریم خلیلی وویل چې د افغانستان سوله باید توافقي سوله وي چې په دې کې طالبان، افغان حکومت، سیاسي ګوندونه او د افغانستان خلک ټول ځان وویني. نوموړي وویل چې وارداتي سوله او جبري سوله به په هیڅ ډول په افغانستان کې نتیجه ورنه کړي او لا به وضعیت تیرینګړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې له اوږد ځنډ وروسته یو ځل بیا 4 ورځې مخکې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مرکچي پلاوي سره جرګه شوې دي او دوی په دوحه کې د خبرو په دوام باندې ټینګار کوي. خو سره سره په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. جنگ جګړې او قربانۍ هر ورځ د دغه هیواد له خلکو قرباني اخلي.
انصاف پلټکی یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې ده نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشت
کو مسؤلین سوای
کو چې ازیف ویګر کو ازر کې ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه اورئ. دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان له ولایته د محمد کریم خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې څو کال د معلولیت حقوق واخیست خو په روان کال کې نه دی اخیستی. اوس به کریم خان په خپل ستونزه ووایي.
مشکل مې دا و چې نه نه یم کال ماشونه د منګه چې دي نیمه راکړي دي او نیم لشل پیرونه بانک ډیر ورغلم چې ورسمه راتوایي چې وروره ګله تا ماشونه دا والا سوال ټول افغانستان خلکو د شي خلک زتا تقیمه چې هغه بایومیټریکي دغه الکترونیکي تذکیره هم نه لري او دوی اخیستي دي ماشونه مکمل په 2 کستو کې ورکړي او دوی موږ ماشونه چې دي وروره دي ما خپلې دي ما شخصا ماسته ده دا وروره نیمه راکړی ده او نیمه نه ده راکړی نیمې هم کال مخکې راکړی ده او نیمې دپاره چې ورځمه نو راته وایي چې تا ماش نه ده واله سوی ما الکترونیکي تذکیره جوړه کړې چې بایومیټریک دپاره مې سبتینام کړی دولسم د اجازه وخت راکړی په دولسم د اجازه باندې ورځم بایومیټریک بم خلاص په وزارت کې نو دمو مخنه ولنا ولکی ولنا کیږي دغه خلک سره چې هغور ټول اخیست ټول افغانستان اخیست د خیل ترونیک تشکیل له لري هغه اخیست په دغه پښتو کې او دمو مخنه ولید
د سیسه ماشونه تاسو غواړئ
دا دی خپل د مایګات ماش
په سیسه کې معلول شوی دی
غریب کاری مطلب همدغه سارا باندې مایوب شوی
نو په سارا څنګه مایوب شوی جنگو کوم منفجار شوی او سیسه چې ته مایوب شوی
ورکای ماشوم ما صاحب مال می چراو په غرګه او په بم باندې وختلم مایوب شوم دغه دې مایوبیت سبب
دا غین ورسته تاسو اسناد فرمې دا ورق جوړ کړي کتابچه میتابچه دې جوړ کړي
صاحب کتابچه لرمه تقریبا دا دا لفظ دا پنځه سکاله چې دغه حکومت د کرزي صاحب حکومت راغلی دا د اشرف صاحب حکومت راغلی په دغو ماشات اخلم ماشونه اخلم ټول هغه ورقې د بانک هم راسره دي ساتلې دي کتابچه لرم وروره ګوله د بانک کارت لرم میوند بانک کارت لرم وروره ګوله په همغه کارت یې ما ته ماش راکاوه د غلیم کا ماش هم په همدغه کارت پروس کال یې ما ته راکړی دا دانیم مینا وړی
دا د څه کال ماش د پاتې دی
نه نه چې نه نیم کال نیم ماش مې پاتې ده د څوارلس اووم کال خو لا تر اوسه بیخي نشته هغه خو بیخي لا نه لاوالي خبرې نه د ښه خبرې نه د بد خبرې وروره صاحب د ما د نه نیم کال نیم ماش چې ده دا پاتې ده او نیم ماش را کړی
ښه څه مشکلات دې څومره دي چې دا ماش یې نه دی در کړی بل کوم عاید څه شی لرې کار بار کې
هېڅ عاید م نه لرم صاحبه څلور پنځه نفره کور مې ده عیل مې ده درې مې بچي دي یو مې کډه ده یو زه یمه صاحبه دغه همدغه همدغه فامیل لرم او مشکلات هېڅ هېڅ نوه عایداتي منبزه نه لرم چې زه هغې نه عایدات واخلم والله یو چرګ هم نه لرم په کور کښې چې دا څوک وایي چې مونږ ته نیم را کړی ده او نیم همدغسې پاتې ده که ما غوندې
دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د چارو د وزارت لوایاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړې ده. فضلي صاحب محترم د لغمان د ولایت نه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا دوه کاله کېږي د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي، په دې حیسه کې مې ستاسې نظر
د لغمان ولایت هغو مالیت لرونکو وګړو او د شهداو وارثینو ته چې اسنادونه یې د کمیسیون لخوا تایید او مستحق خلک یې د اته نویم کال او ډېر شمېر معلولینو ته د نهه نویم کال مکمل حقوق ورکړل شوي. ځینې مالیت لرونکي وګړي د بودیجې د کمښت له امله نهه نویم کال د شپږو میاشتو له حقوقو څخه د اته نویم کال او ډېر شمېر معلولینو ته د نهه نویم کال مکمل حقوق ورکړل شوي. ځینې مالیت لرونکي وګړي د بودیجې د کمښت له امله نهه نویم کال د شپږو میاشتو له حقوقو څخه پاتې دي چې هغه به په څوارلس سوم کال کښې اجرا شي. هېڅ داسې معلول موږ نه لرو چې هغه په تېرو دوو کلونو کښې پیسې نه وي اخېستې.
فضلي صاحب دا خو وایي چې تقریبا دوه کاله کېږي ما نه دي اخېستې او په نورو دورو کښې ما اخېستې په دې قانیم چې ما اخېستې، لیکن په دا وروستیو کلونو کښې مې نه دي اخېستې، چې د دې خبره څومره حقیقت لري او ستاسې تدابیر ورته څه دي؟
هر هغه معلول چې د شهداو او معلولینو چارو په وزارت کښې ثبت وي او په تېرو دوو کلونو کښې د اسنادونو د ارتیابۍ او بررسۍ کمیسیون ته حاضر او د معلولیت او د اسنادونو بررسي ترسره شوي وي هغه ته حقوق او امتیازات هواره شي، دغه به حتماً نور ادارې ته مراجعه کوي او یا هم په اسنادونو کښې به یې ستونزې او مشکلات وي چې له امله یې حقوق لنډول شي.
که مراجعه وکړي څه پرېکړه به پرې وشي؟
جنت مهاب جمهور رئیس د حکم پر بنسټ درې لکه اتیا زره مالیت لرونکي وګړي او د شهداو وارثین چې زموږ له ادارې سره څه دي اسنادونه یې څېړل کېږي او هغه خلک چې په ناقانونه توګه یې له ادارې څخه حقوق ترلاسه کړي اسنادونه یې څېړل کېږي او هغه خلک چې په ناقانونه توګه یې له ادارې څخه حقوق ترلاسه کړي اسنادونه یې رد او بدلېږي او د خلک چې اسنادونه یې تایید شي هغوی ته حقوق او امتیازات ورکول
دا پروسه روانه ده.
بلکل دا پروسه جریان لري.
درنو اورېدونکو وام اورېدل چې د لغمان له ولایته د کریم خان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کال یې د معلولیت حقوق اخیستي خو په روان کال کې حقوق پاتې دي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل چې په دې مسأله کار روان دی او ډیر ژر به ټولو معلولینو ته د دوی حقوق ورسیږي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتیره بیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونی مینوالو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او په علاقمندۍ سره د خپلو رادیوګانو څنګ ته ناست یاست، د نن ورځې دغه خپرونه چې ما ته یې روشان برابره کړې ده تاسو ته یې وړاندې کوم. د نن ورځې په خپرونه کې مو بیا هم هڅه کړې ده تر څو ستاسو هر څه زیات شمېر پیغامونه خپاره کړو. زموږ ژبه اوریدونکي په خپل پیغام کې یادونه کړې ده که چیرې زموږ ګران اوریدونکي خپل پیغامونه لنډ ثبت کړي، نو به د ډیرو دوستانو د پیغامونو خپرولو ته ځای پاتې سي. زه هم د دې ګران اوریدونکي د نظر سره موافق یم. رښتیا هم که چیرې ستاسو پیغامونه لنډ وي، نو بیا به د زیاتو اوریدونکو د پیغامونو د خپرولو امکان پیدا سي. نو په همدې هیله راځئ چې د نن ورځې د خبرونې په سر کې لومړی د هغو دوستانو غږونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو عزیزانو د پیدا کولو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، لکن بهار ولایت څخه مرګوزی ولې پیدا کړی د لشکرګاری د وکال وی تقریبا مشتره غلی دی. نو دا خطر کو شوی چې مشتره علی لشکرګاری نو ولا مشتره سره تقریبا د 2-3 سکیر مشتره سره وی د لشکرګار شهر دی د لشکرګای نو وسپلار دی ورته سره دی چې کورنۍ ما ژغوري یا یک لیواز ما ژغوري دی خپل خپل ژغوري یار شي د خپل کوشش دی بوزي د دې معنی مې شکر دی. نو دا څنور کورنۍ نور بیا غاړه خبرو سره وکړو کرا خپل کوشش دی خپل کوشش دی بوزي چې نه سره سره دی د کندهار د ولایت تم دا نه دی چې پنځه مېره زو زو پنځه مېره و څو ام راشي بوزي دی چې پروا تلور اته نه بری دوا و دوا شمیره به یو ځل بیا ورته وایم: صفر، اوه، څلور، اته، نه، درې، دوه، اوه، اوه، دوه. دغه ما تلیفون شمیره په دې هیلو چې راشي خپل کوچنی دې بوځي.
ګران اورېدونکو، په دې هیله چې د دغو کسانو په ډله کې ستاسو کوم خپل یا دوست شامل وي، رابسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نم خلیل احمد دی کندار ولایت سے خبر کوم. از ما یو ورور دی چندل اسکال اسپار اسکال عمر لری مسار نمی اغا باچا دی اصلی نمی احسان اللہ دی دا اتنی شکیجی سے خود لکور زنا دار کسوی دی دا ہر مسلمان رو تر دفار معلومات دی ما تی بدا شمیر باندی دنگ ہوئی سپر آویا دا چاد بروجیش نسو جر لس شمارا بیا وایم: صفر، اویا، پنده، اچا، رودیش، نسو، جرلس. پیدا کېدو په صورت کې 2000 افغانۍ شکرانه ورکول کېږي. السلام علیکم.
سلامونه اختر تاج ننګرهارې مدرسه له ننګرهار ولایت نه یم. د امید په نوم باندې کوچنی ماشوم له ننګرهار څخه د اختر په دویم ورځ نه درک شوی دی. نو د زړه د همدردۍ او د ورور لۍ لخوا که چا ته معلومات وي نو موږ سره دې په دغې دوه شمارو باندې اړیکه ونیسي: صفر، اویا، شپږ پنځوس، اتیا، یو سل اووه دېرش. بل نمبر هم دی: صفر، اووه سوه اتاویا، نه سوه درې، نه سوه څلور. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي تاسو ته باقي ښه وخت د الله په امان.
فارسی عرض مې کوم: عتیب الله سمه ولایت لغمان. ما گم شده دارم به نام محمد الله پسر حاجی رمضان از رسوالی دولت آباد آباد ولایت بلخ. اگر خودش تقریبا 20 سال میشه که از سیستم بیدرک شده. اگر خودش میشنوه یا کسی دیگه دوستای و اقاربش انمی ما از صدای ما را میشنون، لطف کرده با این نمره تلفن با ما تماس بگیرن: 0796 0796 105 203. بعد تکرار میکنم: 0796 105 203. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه دې قراج هادیار یم او د کابل ولایت د دیساب زو سیدون کې یم. زما یو ملګری د نور الله هجران په نامه باندې د 2021 کال او د 15 تاریخ د 15 میاشتې نه درک شوی دی. نو داسې ننقد ونه لري او داسې سور غونته رنګ لري، داسې نه ډېر ښایسته او نه ډېر بدرنګه، برابر میانهل هلک دی. او که څوک یې پر اړه معلومات لري نو په دغه شمېرو مهرباني دې وکړي موږ سره دې اړیکه ونیسي: لکه 0 5 2 12 3 2 1 0 0 5 1 2 3 3 1 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 شپږ یو او دوه نه په دغه شمیرو کولی شي چې مونږ سره برخه واخلي او که د کس په اړه چا معلومات مونږ ته راکړل نو د نغد جایزې ګټونکي هم کېدلی شي. وسلام بھائی السلام علیکم بنانش سوری تماج کے مگر ڈیٹ ٹھنگ آنے والے پنام نرگول اللہ پنام تھوڑ سی نفر دی گی شن فاج دی زور مٹرا گاش دی پر مٹرا گاش دفاع شٹ خور جن دی باغرام سوری وہ سے دن کی دی ہر مسلمان اور کر دفاع من مار کر دیکھ بولا مزا کا پنچ میرے سے جزان ہوئی شپر ہوا گیا شپر ہوا نہ دعا تلور دعا نہ تلور.
سلام علیکم زه درادو آزادی کار کوم په سلامات اوړاندې کوم زه په خپل د بادغیس ولایت یم او د مقر د ولسوالۍ یم په نامه د اسد الله یو زیمې ورک دی په شپه کاله کېږي په عمر د پنځلسو کالو نسانې دغه دا خبرې فکري په خبرو کې دی لږ لږ بندېږي هر چا سره چې وي ما ته دې په دغه شمېره باندې معلومات راکړي. اسد الله د پلار نوم یې مرزا دی په هر چا سره په خاطر د مسلمانۍ ہمدردی خاطر او د مسلمان خاطر بل مسلمان سری سپر وسو اتیش وسو شپانس اتسو دولس شمارا یوازی آوا سپر و ات و یو شپاز اته یو دوا و سلام مزاحمت نکړه.
بل السلام علیکم. زه الانور افغان یم، د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زما یو خورایې دی، نوم یې محمد دی، 15 کاله عمر لري چې هر مسلمان ورور سره یې معلومات یې په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. 0 8 0 2 4 4 9 بله شمېره 0 8 0 9 15 2 4 د وړونو نومان یې عبدالمحمد عبدالحق دی. د خدای په امان شو.
السلام علیکم. بسم الله د کندهار ولایت د ساره څخه خبره کوم. زموږ ورور دی د انسان الله په نامه باندې تقریبا 2 کاله کېږي چې نظارت شوی دی. که چا په دغه اړه څه معلومات درلود دی یا دی په خپل اوري، نو مهرباني دې وکړي 0 8 0 9 15 5
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد المنان میر دلوی لا تدشت و صلی و سیدون جاما ما اورور دے جانم پنا مو دی دزل شپان سکار کی ز کور سن درک سو ز ماسم بنا کاوی او شابا لا کل مسی نو زدا پاگل کن وصلی معلومات دریا دی خلص ما جار غمر دا چھ پچ میر زنگوی چھ پروا یا چھ پروا نہ دوا سلو دوا نہ سلور چھ پچ مل بیا تی کراوم چھ پروا بیا چھ پروا نہ دوا سلور دوا نہ سلور.
السلام علیکم. نجیب الله د پکتیا ولایت احمد آباد سوالی اوسیدونکی یم. ما یو ترورجي زوی 2.5 کاله کېږي چې ورک ده. نوم یې د عبدالله خان. دا زموږ د موبایل شمېره ده 0 2 0 6 3 4 8 1 1. بیا موبایل شمېره تکرارو 0 2 0 6 3 4 8.
السلام پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالی. ما یو دی ترورجي زوی د 2.5 کاله کېږي چې نادرکه شوی ده. احمد آباد ولسوالی اوسېدونکی عام ده. دا غره موږ د ټلیفون شمېره ده 0 2 0 6 3 4 8 1 1. دا موږ د موبایل شمېره ده. ډېره مننه.
السلام علیکم. هلمند مرضی ولسوالی سره برلین بند یم. ما یو اکا دی د پارجن په نامه دی، د جاورنګ اکا زوی دی چې د هلمند بهران ولسوالۍ دی. نو د چا ته په دغه اړه باندې معلومات دی دغه زما نمبر ته دې زنګ ووی 0 8 0 3 2 4 5. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زبی رجا صدا ادا چې د ازما نمبر نشر کې ازما نو محمد ګولی د کندهار ولایت خبرې کوم. ما پیغام دا غوړي زما زی دی ورته نه مې مهې بلاري د 2 کال د 3 کال کې چې ورکو دي. ما نمبر دا غوړي 0 1 0 0 1 4 5 2 1 1. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نماز دی در رمضان دی تصویر کر کے چونے دی کاری او نماز دی نا دا رمضان دی جنگ دی تے پر دو تے پر دی تے پر نہ یو با و با شکرے دی بیا تے پر و تے پر دی پر نہ یو با و با. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. ټول همدر جام نه پکتیا ولایت د زرمت ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پکتیا ولایت د زرمت ولسوالی یو تن اوسیدونکی محترم نعمت ولد تیمورشاه چې د زرمت ولسوالی د سهار کوډ مساوال د کلی اوسیدونکی ده. تقریبا 3 کاله کېږي چې نوموړی د خپل کور د زرمت ولسوالی څخه نادرکه شوی ده. د په حق له هر څوک صحیح او دقیق کره معلومات ولري لطفا د مهرباني له مخې د په دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 5 4 3 5 4 2. شماره بیا هم تکراروم 0 5 4 3 5 4 2. نعمت ولدی تیمورشاه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو اوسېدونکی ده. د دقیقو او صحیح معلوماتو په صورت کې نوموړي ته بیا جایزه هم ورکول کېږي. نو که هر چا ته دي د په حق له معلوماتي دي مهرباني او اسلامي ورول لمرخه دي موږ سره اړیکه ونیسي. ازادي راډیو نه ډیره مننه کوو. هیله ده چې دا پیغام مې نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں جمعہ خان دی دلمن ولایت ایکس ول سالی سر سی سر پتہ ماس کے امور میں اس میں ویلے اطلاع کا سبان دریا کال کی سی دو کور نظر کرے اس احوال پاتے مستنا مجمع سے سی دے دے کم رہے تو سلے دی اس احوال نہ لو رسائی دو کی کی لازم سے ہم نہ سے سی اس مر دے تل پن شمیری دی سے پرواز سے پراتا نہ پنجے یہ و رسائی کی پنجے دریا بل تل پن شمیری سے پرواز اتا سلور 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 کری اتا نه پنځه. عبدالشکور نمیزید، عبدالغفور اکازویدی هستی وطنی قصبان در چخکران و لسوالی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم و دوستان، ده همده پیغام خبریدور سر در نان روزی داغ پروگرام پایت رسیجی راسی بیا هم در ازادی راژیو در پیغام سبتولو پا ماشین که خپل جاغونه سب کری. در راتلون که خبرونه پوری تاسو تا بش پر روخچا او سوکال جوان غوارم پا مخموشه.
درانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 12 15.